السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2015 کال سپتمبر 18مه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د سولې پر لور هم لرو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د برخه غوښتلو لپاره راغونډيږي د افغانستان په کندوز کې د امن حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنس پنخته کې شل وسلوال وجل شوې دي او د روس لسمشر ویلي دي هیواد یې په شام کې د جنگي پوځیانو ځای پر ځای کول لپاره دا مهال هیڅ پلان نه لري اوسته خبرونه تفصیل د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایمې غونډه کې د برخې غوښتلو لپاره راغونډيږي د نړۍ یو سل او شپږ مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی د دغه غونډې مهمه موضوع به د شام د اغې جګړې د ختمولو لپاره هڅې وي چې پکې د 200,000 زیات کسان وژل شوي او په لکونه خلک بیکاره شوي دي ټاکل شوی چې د غونډې په لومړي ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسالې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي تیر ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړ نواز شریف له بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبريالانو ته وویل
د کشمیریانو نه بعد د رای اغیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګند خبرې وشوې ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر وکړئ
بلخوا له جان کیری سره د ملاقات وروسته د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي دي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد رواني جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې وشوې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د ملو شوو پاکستانی حجیانو شمیره شپږ دیرشو ته رسیدلې ده د مشال ریډیو خبریاله وایي د مذهبي چارو وزیر د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نن وویل چې په دغه پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي دي او شاوخوا 500 لا درک دي بلخوا په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په وژل شوو حجیانو کې د 500 تعلق د خیبر پختونخوا له بیلابیلو سیمو سره دی تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د 200 زیات حجیان وژل شوي وو د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده او د ځایي پولیسو په وینا شل وسلوال طالبان یې وژلي دي په کندوز ښار کې د مشال ریډیو د خبریال په وینا جګړه نن د شپې شاوخوا 3 بجې هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو په کندوز ښار برید وکړ د خبریال په وینا وسلوالو سم په استوګنځینو کې پټ دي او په وقفې سره د ډسو اوازونه اورېدل کیږي د کندوز د پولیسو د بیان سید سرور حسینی په وینا جګړه کې شل وسلوال طالبان وشلی دي او پنځه امنیتي سرتیري چوبل شوي دي د پولیسو د ویان په وینا حکومتي ځواکونه نشي کولای چې د حمله کوونکو پر ضد درنه وسله یا هوایي ځواک کاروي ځکه چې وسلوال په کورونو کې پټ شوي دي د طالبانو ویان بیا ویلي دي چې په کندوز ښار کې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونه ته هم مرګ شوبلا اړولې ده په پکتیکا ولایت کې پرون ماخام د والیبال د لوبي پر مهال په یو چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره ولسو ته رسیدلې ده د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابرین ان مشال لیډیو ته ویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ لسوالۍ کې د چاودنې سباندې ډیر شنور کسان زخمیان کړي هم دي ویل کېږي چې بم په یو موټر سایکل کې سې پر سې شوی وو په پکتیکا کې نستی یو کال مخکې هم د والیبال د لوبي پر مهال یو درنه چاودنه شوی وو په کې شاوخوا 500 کسان وجل شوی وو افغان طالبانو په بریډ کې لاس لري رد کړی دی ویل دي چې دوی په لسی وګړو بریډونه نه کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د روس لسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی هیواد یې دا مهال هیڅ پلان نه لري چې په شام کې جنگي سرتیری ځای پر ځای کړي. البته د شام حکومت سره به خپل ملاتړ جاري وساتي. د روس مشرانو پر امریکا سخت نیوکې کړي چې د شام یاغیانو سره پوځي مرستې کوي او وایي چې دا هر څه نه یوازې غیر قانوني دي بلکې د دې با نقصانات هم وي. ولسمشر پوتین دا خبرې له ولسمشر اوباما سره د ملاقات نه وړاندې د ستمبر په 28 کړي دي. په شام کې د روسي پوځیانو د موجودګۍ خبرونو واشنگتن اندېښمن کړی دی، خو بیا ولسمشر پوتین او نورو چارواکو ویلي دي چې روسي یوازې د داعش پر ضد د جګړې لپاره د ولسمشر بشار الاسد له پوځ سره د وسلو او روزنې په برخه کې ملاتړ کوي. د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې پر یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړه. اولاند په راتلونکو نو کې د درنو حملو خبرداري هم ورکړه. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم هم خبریالانو ته ویلي چې فرانس د ځان د دفاع لپاره د اقدامات پورته کړي دي او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پکې په فرانس کې د برید لپاره روسنه ورکول کېده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وای په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د مغربي هیوادونو نظر پراخ شوې ده. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی ان ان سره په مرکه کې ویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلي چې روس بخنه غواړم چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي، نو داسې بدوي د ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شي. ولسمشر اسد چې ایران او روسیې ملاتړ کوي د مغربي هیوادونو لخوا د غوښتنې سره مخامخ دی چې د شام د جګړې پر مهال باید له واکه لاس واخلي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. لزوم همکاره رابع اکرم خان درته د کرنسو بیا او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیه اخیستل کیږي او په 1.40 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپیه او په 1.45 روپیه. یو پاؤنډ په 1.85 روپیه او په 1.68 روپیه. یو ریال په 19 روپیه او په 19.45 روپیه. یو درهم په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28 روپیه 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.02 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 6، بنو کې 10 او 6 او په کوټه کې 19 او 22 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د شام او افغانستان د حالاتو په شمول په یو شمیر مهمو مسلو خبرې شوې.
او دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کوم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
په سعودي عرب کې د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان مړه شوي دي. نن د حاجیانو دومړی جاز پېښور ته رارسي. د شمالي وزیرستان بېکوره شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیوري د شي روغړی ده دغه دا مسله بیا جوړه کړي خو په لایا نه مهاجرت ته د امیر دربدرۍ ته نه کسي دا امیر نه 15,900 روپۍ پر ګاډي وخلي.
او د سولې پر لور 19 پروګرام هم لرو.
لیکن زما د نظره خپل دا هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل دا حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولی شي خپل حالات بیان کړي.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملی په سنډه کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او د تراګری پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی. د هغه سره زموږ همکار شاهین بنیری خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د نړۍ د مشرانو په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې شوې دي. نوموړی وای
پرون افغانستان امریکا او چین ترمنځ درې اړخیز غونډه وشوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستی و، او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خواله کې راغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د حکومت کچه شته دا نور هم پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړه چې چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي، په تیر په افغانستان کې د اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
شفق صاحب، افغانستان کې چې د امن کوم پروسه ده کومې خبرې شوې وې سمود وړاندې دی غبیا ودرې دی بیا نوې نوې نورې خبرې پکې رالې، افغانستان کې د امن پاړه باندې مشرانو تازه سرګندونې کړې دي؟ یعنی سپلان سټراتیجی چې د غلطبا د امن د ستونزو څنګه هواري کی؟
پرون پر درې اړخیزه غونډه د چین، امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په صغر ده وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. عبدالله عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغو اشاره پاکستان ته یالته. نو ښاغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي، او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده پغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي.
هم په دې اړه راځو یوې بلې مرکې ته. زمون همکار مجید بابر د ملګرو ملتونو د غونډې او د دې د ایجنډې په اړه په نیویارک کې د خبريال جانګیر خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د غونډې مهم موضوعات څه دي. نوموړی وایي
چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسایل دي په هغه باندې زیات نظر د خلکو بشته کې وستا مسله چې کوم دی هغه ډېره زیاته اهمیت لري. د وخت په خصوص توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتیږي، نو هغه کومولو لپاره یو نوی کوششونه شروع شوي دي چې کوم در لاندې داسې راپورټونه مخې ته راځي چې غربي هیوادونه چې کوم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغه د طرفه یو داسې کوشش شروع دی چې کوم در لاندې د سوریا د خانه جنگی یو سیاسي حل راوباسل شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کوم خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
ګوري، همیشه لپاره افغانستان خو چهر کله د غونډې شوې دی، نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او د ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کوم رسمي خبرې ترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاري، خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کوم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چې هلته کې داسې لارې روزي، نو هغه ما ته کم از کم د جنرال اسمبلی په پلیټ فارم باندې ما ته فلحال نه ښکاري. دلته کې چې څومره عالمی لیډران دي هغه راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکړي، هغه تر نتیجه ډیر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي. خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی و، نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اول خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ستاسو ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې ځکه امکان د وخت ښکاری نریندر مودی چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی، نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی، ګرچه په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود دي چې کوم دی کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي، مکه هوټل کې نریندر مودی هم وو، هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي، بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي، خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي او عام رحم دادا چې چونکه پاکستان دا اعلان کړی و چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبر وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د کندوز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روان خطه کې شل وسوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت والی ویان عبدالودود واحدی مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې افغان پولیس او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله هم وخت ده، خو د دقیق شمیرې په اړه لاس نه دی ویلي. برخو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو د ښار ځینې برخې هم نیولې دي او دغه جګړه لا هم روانه ده. مونږ کوشش کوو په دې اړه د خپل خبريال اجمل آریان سره خبرې وکړو. دا وخت هغه د ټلیفون په لیکه دی، خو زمونږه ټکنیکی همکار وایي چې دا وی لائن کټ شوی دی. موږ کوشش کوو چې دا وی سره بیا خبرې وکړو. راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خبره د مینا په پیښه کې د پاکستان شپږ دیرش حاجیان مړ شوي دي او پنځه اتیا لا درکه حاجیانو لټون روان دي. ته دا هم وویل چې د جوبل شوو د علاج په سعودي عرب کې روان دي او د علاج نه پس په دغه پاکستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د رابیه اکرم خان نه.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر شپږ دیرش ته رسېدلی او پنځه دیرش جوبل شوي دي. د مړه شوو حاجیانو تعلق خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو، سند، بلوچستان، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي. د مذهبي امورو د وزارت وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې پنځه اتیا پاکستاني حاجیان اوس هم لادرک دي او د دې د لټون لپاره د پاکستاني چارواکو هلې ځلې روانې دي. دا هم ویلي دي چې د جوبل شوو حاجیانو په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دی او د علاج نه پس په دوی پاکستان ته لیږل کیږي. دی وایي چې څومره زر ممکنه کېدای شي صحیح معلومات ترلاسه کیږي. په لادرکه کسانو کې دوه سوه یو اویا میلاو شوي دي او زموږ د معلوماتو تر مخه تقریبا شپږ دیرش خلک شهیدان شوي دي او پنځه دیرش جوبل دي. د دې جوبل شوو حاجیانو علاج به روان وي او په صحیح طریقه به د دې د واپسې انتظام هم کیږي. د مذهبي امورو وزیر په وینا چې د حج د پالیسۍ مطابق کم حاجیان چې د حج دوران مړه شوي وي نو د هغې د خپل خپلوانو سره رابطې نه پس هغوی هم سعودي عرب کې ښخول کیږي. د دې تر څنګ د مذهبي امورو وزارت د مینا پیښې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو یو هیلپ لاین هم جوړ کړی دی، کوم چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکوي. بلخوا د مینا په سانحه کې د لادرکه شوو حاجیانو کورنو د پاکستان صدر ممنون حسین نه د مدد اپیل کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین لاړخه خارجه چارو وزارت، سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانې او حج مشن ته خپل کوششونه د زیاتولو هدایت شوی دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو دوه زر یو سل دیرش، پنځه زر درې سوه شپېته، پنځه زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عرب له چارواکو غوښتنه کړې چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ جوبلې له کبله بخښنه وغواړي، خو د سعودي عرب یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل د سالم احمد سالې ناور.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه شوي او 300 زیات نور ټپیان شوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي دغه پیښه باید هیره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې، سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنئي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه، وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، پرون د اتوار ورځې ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې چاودنه شوې چې د ورستۍ معلوماتو لمخې د دغه پیښې د مړو شوو شمیره 11 ته رسیدلې ده او تر 1.5 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 11 تنه وو او تر 1.5 ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 11 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. د ویل د پیښې په ځای کې 10 تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر 1.5 تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیسات ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشا څلور شپېته تنه مړه او تر نوي پورې ټپیان شوي ول.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي اداره وای د پولیو د کامیاب کمپاین لوجې دوی کوشش کوي چې د وایرس له منځه یوسي او د روان کال تر پای پورې دغه د پاکستان ختم کړي. د پولیو زیاتره کیسونه د پښتنو په سیمو کې چې پکې وزیرستان او خیبر ایجنسی راځي مخته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر اکرم مشال ریډو ته وویل چې دې لړکې یو میاشتنی کمپین شوی دی او راتلونکي اتو میاشتې کې به دوی خپل هدف پوره کړي.
زمونږ دا دوه درې ایجنسیانې وي لکه نورت ساؤتھ وزیرستان دی کې تېرو درېو کالو داسې د پولیو کمپین نه و شوی چې کله هلته آپریشن شروع شو نو خلک ټول راغلل راځي ځان سره هغه وایرس چې دی زمونږ د نورو علاقو ته راوړو هغې د لاسه ټول ملک کې هغه کې شنو
سونه راتلل زیاتره به د خیبر ایجنسی شمالی وزیرستان او د قبایلی سیمو په شمول د پاکستان هوا سیمې چرته چې به د خراب امنیت له وجې پولیو کمپین نه کېده یا ماشومانو ته به څاڅکي نه ورکېدل نو زیاتره پولیو وارس به د هغه ځای نه یا د ګاونډي هیواد افغانستان نه دېخوا راتلل. خو ولې د دوی په وینا تېره سه مودې راسې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له وجې نه خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان بې کوره شوي ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي دي او دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې د ښه معیار د پولیو ضد کمپین له وجې د تېر کال په نسبت د پولیو کې سونو کې هم 50% کمی راغلی دی.
تر مئی 2016 پورې دا زموږ ټارګټ چې موږ نه کمپین کوو او ان شاء الله دا زموږ کوشش دی چې مئی 2016 پورې موږ د پولیو سرکولیشن په خپل ملکی مات نو کوشش روان دی. دا نه کمپینر یو په شو شو اته پاتې موږ به دا په هر میاشت یو کمپین کوو او زموږ فوکس دی یی چې صرف دا کمرې خودي چې موږ په ټول ماشومان خو شاکن موږ نه بار بار پاتې کیږي هغه ماشومان ترې کول دي.
د پامل دا چې د صحت نړیوال ادارې WHO یو تازه رپورت تر مخه نایجیریا به ډېر ژر د پولیو وایرس نه پاک ملک وګرځوي او د دوی د رپورت تر مخه اوس یوازې پاکستان او افغانستان په نړۍ کې داسې هیوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس او ردې ناروغه موجود دی. دغه رپورت کې دا ویلي شوي دي چې 2016 پورې به نایجیریا ته د پولیو نه پاک ملک سند ورکړی شي ځکه چې د دوی په وینا 2014 راسې په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي د لاس سم علاج نکېږي. دوی دا هم وایي چې د ډاکټرانو کمی دی پوره کړل شي او د ناروغ خلکو له دی پکې د وړیا دوایانو ورکولو بندوبست وکړل شي او نوی مشینری دی هم ورته راوړل شي. په دې اړه نور تفصیل د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوار راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په لوړګي کې د دوی په ایجنسی هډ کوارټر یا مرکزی روغتون کې اسانتیاوي نشته او دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي دي او د خلکو پکې په سمتوګه علاج نکېږي. په دې حق لا د خیبر سیمې اوسیدونکو شاکر پردای مشال ریډیو توای
هډ کوارټر کې دا مشکلات دي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی نه پکې ایکس ری مشين صحیح اغان خراب دی او په کور دی چې په هسپتال کې ډاکټران زیات شي لکه څنګه سہولت چې په پېښور هسپتالو کې په کار دی چې مونږه بایلو ته هم داسې سہولت ملو شي.
او د یاد سیمې یو مشر اشرف پردای هم د دغه مرکزی روغتون د اوسنی حالت په اړه وایي
او بالکل غټ غټ پندونه ورته رسی خو اسپیټال کې هیڅ پته نه لګیږي. ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته. کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپیټال چک اند لپاره نو هر قسم دوايي په ایمرجنسی کې موجود وي او چې لا شي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پاک هیڅ هم نه وي.
او د خیبر سیمې یو بلتن علي خان وای چې په دې روغتون کې ټول علاج په خپل خرچه وکړ او سرکاري مرسته ورسره نه ده شوي.
ما را په خماته شو په سرکاری ټیم په سرکاری واټ یو لک 9000 روپۍ زمانه په ډیپریشن باندې لاړې. ما ټول علاج په خپل او کا سرکاري یو ګولې زما ته نه زمي لا شوی.
د خیبر جنسي په مرکزی روختون کې د سانتیاو د نشټوالي په حق لمشکله د خیبر جنسي د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې موږ به د دغه روختون کتنه وکړو او چې څه کمی وي پکې هغه به پوره کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایمه غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راغونډیږي. د نړۍ یو سل شپږ مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسئلې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تیره ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا د بحرانونو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیم ماټر په نتیجه کې د مشو پاکستانی حاجیانو شمیر شپږ دېرش ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نن وویل چې په دغه پیښه کې پنځه دېرش کسان زخمیان شوي دي او شاوخوا پنځه اتیا لا درک دي. د افغانستان په کندز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ مخته روانه ده. د ځایي پولیسو په وینا شل وسلوال طالبان یې وژلي دي. په کندز ښار کې د مشال ریډیو د خبریال په وینا جګړه نن د شپې شاوخوا درې بجې هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو په کندز ښار برید وکړ. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یو چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر اوولسو ته رسېدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې سبانې دېرش نور کسان زخمیان کړي هم دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي هېواد یې د مهال هیڅ پلان لري چې په شام کې جنګي سرتیري سفر ځای کړي. البته د شام حکومت سره به خپل ملاتړ جاري وساتي. او د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویل شپږو جنګي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې پر یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړه کړې ده.
لړ خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په مینا کې شیطانان وشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ جوبلې پیخه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې بل درکه شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیخه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښونه د سعودي حکومت لاړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي. د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و، نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي، نو سعودي حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی، خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د دې پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي، خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیر کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی، خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده، ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډیره خطرناکه ناروغي ده، او که په وخت د دې د مخنیوي ساس کې ماشومانو ته ورنکړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره مازورې سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټول نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینې علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي، او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوي دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي، خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی؟ ادارې اخیره کې لیکي باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علماء کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړی شي، او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي چې تیره اونۍ ملالا یوسفزۍ ځکه نیویارک ښار ته تللې وه چې په خپل ژوند جوړ د یو فلم پرانیسته وکړي. بلخوا اکسس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې ډېر ژر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزۍ نیویارک ښار ته په دې مخ راغلې وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملاله کې خود د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملاله هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملاله د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغه د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغه د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شو، او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملاله د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې، خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې سانشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملاله د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي، او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي، او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملاله د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې، خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده، او یک دم بیا ملاله د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه، زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تیر ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی، او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنی وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه، او زیاته کړه چې هغه هیله من ده چې ډېر در بعد افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک د پولیټیکل انتظامیه نه ګیلمن دي او وایي چې انتظامیه د دوی نه د پیسو اخیستلو لپاره نوې نوې بهانې لټوي. بې کوره شوي خلک وایي انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي رجسټر کول غواړي کوم چې له مخکې نه رجسټر شوي دي. له سیمې نه د دغه کډوالو په مسلو د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیلي رپورت راکوي.
شمالی وزیرستان بے کورشوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي، او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي، کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي، او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچه ورکړي. ملګل سالجان وای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولای.
اخیر کار دی دی خال کی نہ نیرا ہوڑی تھا جو داوی ہے کہ الریڈی داخل کر رجسٹر دا تچے دیر نہ دیر دا ہوئے ویر سا دے پولیس چو کہتا یورے کارڈ دا یہ تھا اچھی تو وزیرستان تا دی لوچی وزیرستان تے داشا یو کا نن موجود دا دی خال کے تا یہ پائی تکلیف کر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا ور تو فول ملا دی دا مطلب دا ہے پولیس چو کہنا دا خلا غا اوخلی مزید دی خال کے چڑل حقیقت چ گناہ دا گناہ مزید دنے رانی خپل کلارا بندے پریز دی خپل ویر تا میں دا پریز دی
حضرت اللہ وائی دلتا راغلی گاڑی دا اول نہ رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا پ پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشاری دی بشوی یا مجا شوی گنا دا دک خجمیل رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا دے کی پکے گورنمنٹ یا رجسٹر کڑی دی گنا او مکھ شایو دو پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیور دیش چ رغلا جا اے دیگ دا مسالا بیا جوڑا کڑی دو خپلا یا نا مہاجرات دا میر در بدرے تا نہ کسی دا میر نا 15000 نہ 9000 روپے پر پر گاڑی او پلی گنا
ملک عبدالمامات خان وائی کا ضرورت وی نو بے شک بے رجسٹر کڑی او پولیٹیکل انتظامیہ تبا ٹول لوازمات پورا کڑی خود کڑوالو نا نورے پیسے پس غواڑی
کلاتے سسی پنو مندے کلاتے دمی فائل پنو مندے کلاتے کیما دسنا سی پنو مندے ڈر جو سڑی جی میڈیا جے پیسے ہوئے تو جواب نہ جڑی جی سی ور پاسے کیما تو گورنمنٹ آرڈر کرائی ہے سی ڈی ور پاسے سوشل جی دیش
پدے اڑا مو چکلا دا پولیٹیکل انتظامیہ سرا رابطہ اوکڑا نو دا انتظامیہ چاروا کو و وایل وزیرستان کے موجود بغیر کسٹم گاڑی دو ادھر ریکارڈ لاندرا والی چه بیای خلق د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسٹرډ ګاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کلا دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به پر ریکارډ کې موجود وي خو د ګاډو په سر پیسو پاړه یې سره نه وویل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته د ډان رسپانې په یوه اداریه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې ګډون کوي په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر په وخت خپل هندي سیال نریندر مودي سره هم ملاقات وکړي خو داسې ښکاري چې دا به اوس امکان ونه لري نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري خو تمه ده چې میاں نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرښه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوې دي ورسپانه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په موثره توګه وړاندې کوي خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګران ښکاري ځکه چې د مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسی هم په ډاګه کړې نه ده بیا نو موله د هند سره د مذاکرات سلسله هم جاری ساتل غواړي نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی ورسپانه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټری اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمیز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي خو د ورسپانه په وینا د سیخکاری چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو خکولو کې کوم لوی کردار ترسره نکړي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ وړاندې مو زموږ د همکار منور شان دغه مطبوعاتي کتنه اوریدله اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې پر لور ته د مشال ریډیو د دې اونۍ په خبرونه کې د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انزورګرۍ د رول په اړه خبرې کوو د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي
د سولې پر لور
The
زه بشیر گواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انځورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدده منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د ښکلو هنرونو پوهان وایي چې رسم یا انځور جوړول د اظهار یوه ښه لاره او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې ښځینه انځورګري د خپل هنر له لارې هغه څه وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکنه نه وي. ځینې نورې بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او له دې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انځورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په ګڼو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برشونو د انځورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انځورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، که پالیتیکس وی، که فلسفی وی، ده کم کار مقصد چی مکالمه قائمه اول وی، ده آقا زارد ریزلت پا معاشری که اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی، او ده تشدد پزاید یو بل خبر و آوری، استعماری طاقتون سی دی، یا ایکسپلوئیټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی خو بلکې دی داغو مقصد دا دی چې خلک د خلکو نه لیرې کړي او په زړو کې یو ویره پیدا کړي، شک پیدا کړي، جلسی پیدا کړي. د کومې وجه چې دا خلک سیدی انسیکیور سی دی او خپل خپل په ځای هر سړی سیدی کاغه یو گروپ دی، کاغه انډیویژول دی، دا انسیکیور سی، هغه انسیکیورټی دی مجبوره کړي او داسې دغه ته سیدی ځانونه په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي، کوشش دا وي. او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رکې چې بل ته څه تاوان رسیږي، نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی، مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي، مطلب زه اوته چې دی یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندګلۍ به زیاته سي. زما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختمه سي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې څه دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انځورګران د مشهورو خلکو انځورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انځورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انځورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انځورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. دا هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انځور لارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نه والته کول شته پکې، نو بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. ډیری انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو له لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خوا انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خوا ته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاد برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولی زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بې عدالتۍ د حقوق نه مراعت کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپله د هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق لپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښینوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې موږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تر ځان نشي پټولې.
یو دا چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی آرټ دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکاته راشي کرانه سي که څوک غواړي کنه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګیږي. او ډېرې موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پته ده لینا چې مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د شوزه حقوق لپاره دی یا مثلا ډېرې هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېرې هغه موضوعات چې باید خلک د دې په اړه کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او باسه مثلا ډېرې کارونه مې بیا مثلا په نمایشګر کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راځي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د زینو هغو مشهور نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انزورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار لاره د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انزورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سری هغه سیزنونه وخم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والا تو خی ترسو من د دنیاوالو ته خو نړیوالو ته چې من سولېس خلک یو من امن غواړو د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې من خلکو ته خو چې دغه دومره حالات خراب نه دي من سره دې چې دلته جګړې دي هر څه روان دي من بیا هم دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي او زیار وباسي او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر څه د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار
داسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري په خابه پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدل خلکو به انزورګر ته لدې عمله بد وایي چې په وینای کار کومه اقتصادي فایده نه لري خو اوس انزورګران او پټول کې هنرمندان خې پیسې او خنوم پیدا کوي حمدالله ارباب وایي چې لدغه وجي او د تعلیم د کچې لوړېدو لپاره د خلکو فکر هم بدل شوی دی اغازتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده
ورکوم کې یو ښه پدې چې دا د سیو ذریعہ ده چې بده کې تشدد په اسلاره نه برابرۍ یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي نو دلته د څه سمسته چې دلته ټوپک د تمانچه د چا خو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وی اخلا او جنگ جګړه ده نه یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې خپل یو برداشت کوي اگر از یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنگ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي بې فائدې دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلخاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي نو ډېره فائده به ولري البته پښتانه زمانه شته کې د پښتانه باید خپل اولادونه دې برخه ته وحسي تر څو د زده کې کافي استعداد شته د پښتانه کې به برخه کې
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي تر بلې اونۍ اوریدونکو ز بشیر غواخ در سره مخ حکم آباد او خوشاله اوسئ
د